یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال وختنی دوی وختنی ډیره واضحه دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبريال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شو.
دا یو مونته نوست
کنړی کې لاسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکي له ګواښ سره مخ ده. دوی منی مای کې د مخکخو ښځو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کیدل، حقوقي مساعدتونه کیدل، مرستې د دې سره کیدي، حقوقي مشورې د ایته ورکول کیدي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت 02 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د یادایش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پانه لمخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور، چسپکې، ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوو. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هلو ټرست د ماسې لس ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې دي د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ وزارت د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 واوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوب وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوب ده. دا دوړه لوبډلې د غوروي لوب په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږ لوبو دولس امتیاز لري او افغانستان له شپږ لوبو پنځه امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ پنځوس لوبډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوبډلې نه ویشتم ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایرانی او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه دغو خبرو پنځه پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوی و وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوي په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشر راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډیره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ دوه نوي بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي یې بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو یو میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نور یاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼلی او ویلي دي چې د سیمه د ثبات او آرامۍ پر اوستلو کې باغیزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیگ لخوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نورې نړۍ او د نورې اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوو کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکې مکرمی او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوي دی چې خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولې خارجي قواوې درته نه وي، دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هیڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګند کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه درو او نه خبر چې څوک دې سوای او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې کړي او د میله لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبري پیل کړي او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبري پیل کړي. دواړه لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مال د خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبري کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوشش کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب امرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوه ته د زلمی خلیلزاد لرسي دوه او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري د ادارې د ویو وایي د وړ مشوي غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاډ فشار او غیزی لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړی اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوه ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانگزی سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لور یو در رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلې او هلته د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړي. خلیلزاد په د افغان او طالبانو مرکچی پلاوی سره هم وګوري او دواړو لوري بعد د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو پاړه د هیلمندۍ ترڅنګ د وطن په ډیره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلیدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کړو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوسمهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشتي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارډ ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راپونکې ده.
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق لاره د 255 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منزور او تایید کړل. ته دغه وزارت وینا اکبر استمینه آزادی رادیو ته وویل چې پټوله کې دوه ډوله پورونه منزور سول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونه ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغه پورونو یو ډول د خړو شرکت ته ومنل سول چې له کروندګرو غنم وپیری او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمې په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپل محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 13.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په مستقیم ډول برخمن شوي دي. د هرات ولایت په صنعتي خارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بستهبندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیونو افغانیو ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدي ازادي رادیو ته وویل دا فابریکا چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بستهبندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکا د معیاري ماشينونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. ونه چې د هرات په صنعتي خارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بستهبندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بې یو امریکای ډالر اتاوی افغانۍ 45 پله، یو ایرو 49 افغانۍ 60 پله، یو پاون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 20 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپی 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په غو راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسه یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاسه اخیستو په حال کې یو. پر اوسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډي شته، ملي بودیجې په کمیدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډیره اغیزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخنی ولیده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2014 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمیره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي.
په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوې ده چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او ولایت د کورونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل په لوګر کې روانې جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د غولایت یو سیمایز خبريال حفیظ الله حق پرست رسله هغه مرشوي چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګید او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوی خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګیدل. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لنه امنیت څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش پګدشکلن حفیظ الله حق پرست د چرشنبه پورز ل غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز په عالم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه محل چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو و وژل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رمنځ شوین خطل عمله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګیده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره لرسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکای د افغان سرتیرو له لوري په فایر شوی مرمۍ لګیدلې او ژوند یې له لاسه ورکړ.
پراسب شهادت ورسید زامرته ومه مو سره چای مو چې موږ جګ سو کار ته د عمل ته ناستو
د حق پرست د سنگر ملګری خبريالان هم د نوموړي پرمړینه د غم اوخ کې تویوي. دوی وایي د حق پرست د وژل کېدو عاملین دي په نخ او له قانون سره سم دي په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبريال متي الله سرور وایي
موږ خبريالان د هغه جنازې ته راغلي یو او د عدالت غوښتونکي یو. له هغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ فیر کړي او دې پرې لګېدلې.
خو د لوګر د امنیت قمندانې ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځای خبريال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. د وی خی نو موړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی وي.
بعد از شای متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم دا پیښه له موږ سره ثبت شوې. کېدای شي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلې وي.
تر اوسه هیڅ یوې رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا دوه کړه وړاندې وده کړی و او له هغه والور او مېرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و. خو له تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو د موټر پلورونکو د اتحادیې مسولان وایي د راسته لاس یا کنټینري موټرونو د سب طرز عمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزی حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لوسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دي چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 30,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او راجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیولای او نه پر چا خرڅولای شي. درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیې مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل شوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وختي له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوښ سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوښانو د عام ولس غوښتنه دا و چې دغه پروسه د درو میاشتې باید یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای، درېمه دا خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انچ کال سي بیا غیر مرکزه، تلرمه دا و چې باید پر دغه کمپیوټر د سکرین څوک چندان نه لري نو موږ پر عمومي د سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل، ولایتي شورا رئیس ته غلی سي جمهور اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شول. نو در اوسه کم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلی. نو موږ دغه تماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمیر کسان حاضر شوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړی ده او یو سلو اتو نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت قمندانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجود په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای سي چې راسي په لس کې انشاءالله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولای سي.
د کندهار وسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوغی است. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
پانی او دریه د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت غرمې دولس نیمې شوې. اجمل اند لاند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبل وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې. د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتمی تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به رواني ونی په پای کې په ویانا کې بیرته پایل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب تر سره کیږي، ایرانی او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په د کووډ 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوز او پیری او همدارنګ په د کواکس د نړیوال ائتلاف لاري راتلونکو کال د نړۍ 29 بیوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه د واکسین واستوي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای پیلو په دغه برخه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو.
مخکخ خزي
ازادي رادیو ته ځل بیا شرح لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پرلی کده. صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو
هم سلامونه او نیکیلې او تاسو هم مننه چې ما ته به وخت مساعد کو زمینه مو مساعد کړه چې ستاسو د رادیو د سپورټ لاره د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کمه. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعال په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شذو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسي لري؟
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته. خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي، اوس یو څه ناسه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعال دي. او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطر کې موږ خزینه مدافع وکیلان لرو، خزینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې خزینه خوزاد شته ده چې هلته میرمنې خود دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته ده. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته ده. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیرې سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه ده، باورم د دې زیات شوی ده. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرته لکو یا پنځلس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل غږ پورته کړي، اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي. اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دینی علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه دی دپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په هکله د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي ده، اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي، یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم مونږ په دې باندې بسیه کېدی نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري، دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو هغه د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولی، هغې او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرستې وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام چی شي دی چې دوی باید وکړي، دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خود دود د دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به نه وي چې بېخي نشته دی، یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه مورې که خورې یا ترورې هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه مونږ خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې مونږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراث نه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دي مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسي. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي، حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابۍ همدغه ده چې په اول قدم کې د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو امریتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د میندګریتوب د لارې دغه فامیلي قضي د میراث محرومیت مخ ته ځي، په راسم د مراکز د ولایتو تنشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث نه په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوقو ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ول کوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي، که نور تاریخو نور انواد تاریخو لفی کرا پیخ شو یا دغه قضایا او جرمی انصر پک پیدا شوی دا به ماکه متجیو پرته داغینه که په حقوق ریاستونو کې الن شو به دا مربوطه ولایت هغه د ماکه متجی یا د مربوطه ولسوالۍ محکمی تجی مدنی دیوان ته او هلته بررسی کیږي دا قضایا حق تثبیتیږي در چا واغې ته ورسپارل کیږي خو دا پروسی ملک در زمانګیری دی او وختګیری دی خو مونته د الله رحم ده دا اول خو کېدی شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکی کنی به دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې دی
زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکو دی ستاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته پدې هودي ورداګم چې کڅخلې چې موږ په خلوبو نیوي یو شی یعنی په جامعې کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعې جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زموږ زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق نو ورته ورکوي دوغه د فورا به څه پیغام دی دوغه د فورا به څه یو توصيه مننه
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودا ده دلته یو مېرمن نه سبا نه نو چې والا کور مې وراندې کور په مور دا وای خزه په کور کې مهوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای چې د پراته د میرمن ژوند نشونه ده امه هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف مونږ د انسانيت د چوکاټ نه د دې نه پورته سنو وړو څه چې انسانيت ایجاب کړي انساني کرامت ته درناوی اصل دي د هغه په مقابل کې ریایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس په پاتې کې بل دی وزوري نو زوراونه د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه هم ښه او ښه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی نو دا ملاتړ د دې ولري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
حمیدی صاحب اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
د جنگو د هغه نه د شهزاد نه راغ شوی یو او دا خاون من سید شوه ده لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یما د ماشومان مې تیمان دي نو سوادم نه درم سواد والا هم نه یو سیم کده سی چې یو کار هغه را تاګه کړی وم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایست
خپل نوم مزدلفه ده نوم مې د شهزاد وی راغلم دالته مې کارتین کی دالته تر دې زمونه سره مې یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دالته حياتې کې هغه کړې و ما غې نه خو دس یو مې نه جارې کې هغه کړې د واړه دی غوند
حمیدی صاحب تاسو زموږ دا ورېدونکو خبرې واورېدلې د ډول شدې څنګه کولای شي چې مرسته تر لاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دي دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقیق کوکیږي ورسته د دې چې هغه مستند کیږي هغه مرایل خلاصيږي کمیسون په دې تصمیم نیسي د دې یو کتابچه ورکوي او دا کتابچه په اساس باندې هم د تماش ورکول کیږي د ریکاول شي چې کدی په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور شاره او جماعت شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی مې خوون مې خپل په جګړه کې د لاس ور کړی دی نو هغه به اتمن شهیدی دا په کومه واقعي کې چې هغه شهید شوی دا غي واقعي تاریخ په امنیتی اورګانونو سره ثبت دی امنیتی اورګانونه په دې باندې خپل نظر ورکړي ورسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو به دې کولای شو دا ملنو ریاست ته مراجعه وکړي آلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کیږي دغه سبي سرپرست سماشومان آلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کیږي بي سرپرست فامیل ماشومان ته بعضي وادونو کې زمنګ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د سه فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یا اندازه د تعلیم په برخه کې مرسته کوي خو ټول دغه امکانات خپل د
کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو برابرۍ د عرفوي زده کړو زمينه د دغه فامیلونو ماشومانو تم برابرۍ اته میرمنو تم برابرۍ نو دغه خور کول شي زمنګ چې الته مراجعه کوي او ګدا د جګړې په اساس باندې بيزای شي داخلي بيزای شو سره د مجرمینو ریاستونو مرسته حکومتونه کوي ځینې امکانات ورته برابرۍ دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجع نمائندگان په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په کمیټو کې ځینې بهرنۍ ادارې دي مثلا مرسته کوي د دې سره حکومتونه کوي مګر وروسته دغه بهرنۍ چې د دې هغه شهادت تثبیت شي د دې مالیت تثبیت شي د سره مرسته تر سره کوي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارمندانو زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعی پروژه او کولای شي چې د دې مرسته د دې سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړاو زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهمې ملمنی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده. ډیره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته لاسه مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخامخ شول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
مخول همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کو ور وخیو او د دې ذهنیت ورکوته همیشه باید لستون ځو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټول نړۍ کې او په بیا بل اخر په افغانستان کې د تمون بشي نشته امکانات او امکانات باندې دغه وبا سر مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا د مریشه په افغانستان تر راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورونای کی چې هغه سرپرست مدر لودا او کورونا زپلیو کورونا یې راکړی وای دی کورونای کوم غړي له لاس اور کړیو هغه کورونای سره د غذایی او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مروره سولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشول د سمورو د میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په دو او پنورو خوراکي توکو کې د تر استفاده کولای شي دا مور ورسول د امو په اړه په برخه کې مو کلی په کلی ګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او ته لویان او ته په هواي ورته چې دا ډېرې و بد ناروغي دا او لګین د خلاصون لپاره موږ ته پکار دي چې دغه لارښوونې چې صحیح لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا ته می وزارت کړی دا به د ملکو په دې اړه ما په هغې په جیدان کې موږ لغمان کو نړ او تر نورستان پورې لاړو او دا په هواي مو ورکه دا وسه می وزل بیا موږ په دې دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلی دا خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د هم په هغې تر څنګ خپل نور فعالیتونه شروع کړی دي په دې کې موږ تقریبا څلور او کورونې ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې ډول یې شکل کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د غوډي کورنۍ څنګه کفالت واخلې او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګه موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړی او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړو د دې لپاره چې موږ خلکو ته وایي چې ځان بام ساتو کو کار بم کوم دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعثونه ګرځي چې موږ کور کینو او زموږ کارونه سندي کارونه د خاند سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له شدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دی او لا هم په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغسې یوې پیښې به نن درته ووایم چې زه نن دل ته په جلال آباد کې د انګور باغ کې مې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې د یو خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې د هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې خو د کورونا په وخت کې دومره شوي دي که نارینه په کور شوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل وي د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندروغ له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دا اوس مونږ په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې خو دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو میړه سره یې خبرې وکړو خسر سره یې خبرې وکړو نو نن دې کورنۍ ته تللي وو له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري
اوس هم ورځم ځینې اوریدونکي را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
افغانستان خلق ډېر ډېر په دره دي ډېر سره ودی دا جنگو ډېر زپلی دي یعنی چې درېمه دروازه وټه کوي په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم دي سرپرست دي کندې دي سرتوري دي ډېر په دره دي ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د انبر باندې د ایلمنو د کندارو د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دین دا خلک سره څه کومه کړی دا خلک به څه کومه کوي سره چې دا خلک غم به وخري چې نه وخري او ماشومان به سرپرست وګرځي نه د ځکه چې نه تعلیم لري سوال کوي فکر کوي او زه به دې ورته دومره مخ خو له څه وخت نه چې په انګرار کې فعالیت شو کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولې هغه ماشومان چې کبار ټولې مونږ اول دا ګورو چې پر اشتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا بیا او کړیو مافي کړیو لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا ول غکو سروي کوو دا ماشومان ګورو بیا د کورنۍ ته زو کله پوهیږي چې دا غریب دي بیا د کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغه دغه ډول کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوم ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول به سرپرست کورنیو کوندو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه ونه کړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لري او په دې برخه کې مصرفوي نو که په دې برخه کې مصرف شنو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفاله کې مونږ سوداګرو ته ورکړي د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خپل په بټۍ کې کار کوي مونږ په ننګرهار کې د خپل بټۍ سروي کړی دي لګیاوي په دې کې مونږ ټولګي جوړو معرفت ریاست سره او په همغږي باندې چې په دې کې ځینې مصارف مونږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیریه برخه کې ورکوي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرره کې چې د ځینې رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست مونږ سره همکاري کوي او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه هغه موسسات چې معرفت سره په هغه کار کوي په ګډه همکاري هغوی نه کومک اخلو چې په دې کې مونږ د خوښ په بټۍ کې ټولګي جوړ کړي دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راضي کېږي او کفالت یې نورو سوداګر اخلي هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ما ته زما ماشوم کار وکړي نو هغوی به همغلته ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي بیا هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت څنګه ځینې مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابروو په دې برخه کې زه فکر کوم چې خځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرأت ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ په کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرأت پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماپسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریب یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځلې ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي، او دا نننه مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو، عام بس چې ویشو ځینو کورنۍ ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
ش مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ولري چې دوی سره هغه وکړو کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده،
چې هر وخت
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوا و درې اته و و. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې، تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډراید فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغې شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړي چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسمه، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له میلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
کالی کولای شو په چی شي کوو؟ د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.